سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پایل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. ریچارډ بنت نن په کابل کې یو خبري کانفرنس کې غږېده. هغه وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. جزئیات په وړاندې واورئ. یو شمېر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختلف شپږم ټولګي څخه د پورتنجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل 10 دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. طالبانو بیا ویلي چې د هیچا د مظاهرې مخې نه ده نیولې. د امریکا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنی وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې تراګر بدون چې د دب خبره بوزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي. د راپورونو له مخې په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام څلور چاودنی شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا وختي. لکه تر لګه د 15 کسانو د وژل کېدو او څه باندې 150 نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړي سي د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د ملي مقاومت جبهې په نوم وسلوالې ډلې دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلي دي. د طالبانو د لومړۍ حصه د ولسوالۍ امنی قمندان عبدالمتین سعید ازادي راډیو ته دغه برید تایید کړی خو ویلي دي چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو د رئیس الوزرا لمړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچمبي په بخښنه سره پنچیر ولایت ته سفر کړی دی. د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصر الله ملک زاده د خبر تایید کړ او ویل د برادر د سفر هدف په دغه ولایت کې لسیمه ایزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه و خو هغه نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان لری کړی شوی پخوانی صدر اعظم عمران خان نن ګواښ وکړ چې حکومت باید په شپږو ورځو کې دننه د دغه هیواد ملي اسمبلی منحل کړي او ټاکنې ترسره کړي. عمران خان چې په جنا روډ کې غږېده همدارنګ ګواښ وکړ چې که د غوښتنې ونه منل شي نو له خپلو پلویانو او د دب خبره پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته راوګرځیم. لاند خبرونه مو اوریدل اوس برا شو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله.
د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول د ځانګړې اندېښنې وړ دی.
نن په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه خو شکایت لري چې طالبانو یې مخه ونیوله.
دوی دونه کی دونه زره د خزو لپاره احترام نه لري. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي ځکه دوی ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما همکارته وویل تلیفون دې راکړه. تلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوه وژنه مه دي.
عمران خان د پاکستان حکومت ته ګواښ کړی چې که ژر تر ژره انتخابات ترسره نه کړي نو بیرته به له خپلو پلویانو سره د ده په خبره پاکستانیانو سره اسلام آباد ته راوګرځي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر د افغانانو بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. ریچارډ بنت په کابل کې خبریالانو ته وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملي ګامونه واخلي. بنت چې د افغانستان په سفر بوخت دی پرون یو ځل بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي او هغه ته یې ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر په ټول هیواد کې بشري وضعیت کړکېچن بولی. ریچارډ بنت نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دای د روان وضعیت په اړه اندېښمن دی او طالب چارواکي باید د برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي.
افغانستان د بشري حقوقو له متعددو جدي ننګونو سره مخامخ دی. دا وضعیت د خلکو پر ژوند ژور اغېز لري. زه پر چارواکو شخ کوم چې بشري ننګونو ته رسیدګي وکړي او د خپلو خبرو او عمل ترمنځ واټن پای ته ورسوي. زه په ټول هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم. له ټولنې د ښځو د رول محوه کول، د ځانګړي اندېښنې وړ دی.
ریچارډ بنټ دا مهال د افغانستان د بشري وضعیت پر ارزونه بوخت دی او د خپلو څېړنو لپاره یې له کابله بهر هم سفرونه کړي دي. نوموړي پرون د دویم ځل لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلي ښاغلي متقی له ریچارډ بنټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي، هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بنټ د سفر په اړه خپره کړې، ښاغلي بنټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري تر څو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه ادا کړي او که نه چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي داسې مهال له افغانستانه کتنه ترسره کوي چې نړیوالو له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په دې هېواد کې په تېره بیا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي. د طالبانو حکومت دغه راز څه موده مخکې د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د تیر لویدیځ پلاوي جمهوري نظام یو مهم بنسټ ګڼل کېده هم لغوه کړ. له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دي او دوی ادعا کوي چې بشري وضعیت هم د ښه کېدو خواته تللی دی.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتنن په کابل کې د مریم لیسی مخته چې د کابل په خیرخانی سیمه کې د مظاهره شوی یو شمیر خزو د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې سړکونو ته راوتی وی او د طالبانو حکومت انتقاد کوي چې لشپګم ټولګي پر د نجونو ښوونځي تړلی پاتې دي، خو مظاهرچانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا مخنی ول شوی ده. خزو په دغه مظاهره کې د کار، تعلیم او ډوډۍ د حقونو په ارتباط باندې غږ پورته کړ. دغه مظاهره چانو لډلې شایسته صافی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هوایي ډزې پرې وکړې او اجازه یې ورنکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي. له هغه صافی سره ملالۍ بشیر مخکې په پروګرام کې خبرې وکړې او د نننۍ مظاهرې په تړاو او هدف یې ترې پوښتنې کړې دي.
نن ورځ موږ نهیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې موږ اعتراض درلود. په دغه وخت کې موږ زموږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادسه دا وه چې ما ولیدل قسم په خدای چې ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې موږ به کوم هېواد په څه رقم هېواد موږ ژوند کوو.
تاسو چې لاریون کړی و وروستی لاریون، په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډېر ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږه محاصره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پر لسو لاړ هرې خوا، زه پاتې شم ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو، زده کوونکي زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم. له دې خاطر دوی چلن اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو. دوی دونه کې دونه زره د ښځو لپاره د ښځو ته احترام نه لري، د ښځو درناوی نه کوي. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی، او زما هم کارته وایي تلیفون دې راکړه. تلیفون دې رانه کړه نه تا باندې فایر کوم وژنه مدي. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه، زه د همدې هېواد بچی یم، که مړ سمه ماته هیڅ کوم غم نشته. نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ.
شوڅو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیره یې داس دي چې بیرته له زندانه راووتي، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پښتنه درڅخه کوم.
وو دا خو د بیره خبره ده. نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسې او مونږ وډار سو خپل غاکونه باسو؟ کتر که مونږ همداسې غاکونه باسو کینو پکور کې زما په نظر دی حکومتونه هم لا ډیریږي هر چی چې دی زره نه راغله بیا موږ د خزو باندې مخصوصا خزو باندې تحمیل کوي کله چې دوی شپه وي د کیږي سهار خیزي جګی کې بیا وای دا قانون او دا کارونه خزونه کی دا د خزه ولی حق نه لري خزه خدای پیدا کړی نه دا خزه انسان نه دی خزه چی چې په قران کې ویلي دی د نارینه لپاره د خزه لپاره هم ویلي موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلې دي دوی نه موږ اضافه دغه نه دی غوښتلې چې دوی دونه بندیزونه د خزو باندې راوړي
د طالبانو د کورونی چارو د وزارت ویاند نافی ټاکور بیا ویلی دی چې دوی ځواکونو د مظاهره کوونکو مخه نه ده نیولې او نه پرې هوایي ډزې کړې دي
د مطلق تبلیغات هیڅ کله موږ د چا د اعتراض مخ نه ده نیولې او نه نیسو
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره هم کتلي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او دې برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویست دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلې دي. ښاغلي ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو د سیاسي پروسې پر اړتیا د بشري حقوقو پر سرغړونو ټولنه کې د خزو پر مهم رول بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلای کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه د غرض لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خاوندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخواني مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کېږي چې نظام یې له سیاسي او فکري پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي څیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي څیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دي اسمبلی منحل کړي او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې ل خپل ټولو پلاویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورزي. په همدغه موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمن سره د خټک سره مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهار پورې په اسلام آباد کې موجود ول. او که څه هم دیتا د پاکستان د ستر محکمې لخوا بیا یو فیصله شوی وه او حکومت ویل شوی چې د اسلام آباد ترتلو اجازت ورکړي، نو هغه اجازت ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی ډی چوک ته هم لاړ شي. ډی چوک هغه علاقه ده چېرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ڈی چوک تا ورسی دل بیگا د شپې یعنی ناوخته، او په هغه موقع باندې د شپې ناوخته عمران خان دغل تا ورسیدو، اغی ته خبرې وکې، بیا د لاړو شپه تیر شو، او نن سحر عمران خان یو وار بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړې او دوی ته ویل چې حکومت ته په شپه ګورځو کې دننه دننه د نوې انتخاباتو اعلان وکړي.
جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړئ. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک صاحب، د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوی چې ډېر خطرناک او لګواښ ډک خبرې کړي دي، حکومت ته خطرناک پیغامونه ورکړي دي. پرون هم د ځینو تاوتریخوالو خبره شوې وه، د کسان نیول شوي که څنګه؟
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډېر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسانی نیول شوي، نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دي، خو زما خیال چې په لوی پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي که څنګه.
یو وخت کې نیول شوی او کېدای شو چې حکومت د دې ډېر کسان نیولې وي، خو په هغه باندې هم د پاکستان د سترې محکمې یو حکم راغلی او دوی ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي.
ډېره مننه کوم داود خټک، چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او د مشر د مظاهرو پاړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه زه ډیر نه خوښ شوم چې ګډون مې نه کړی.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې تازه ټاکل شوی روزونکی عمر ګل وایي د خواریکه خو افغان لوبغاړو د روزنې دنده به په لیوالتیا مخکې یوسي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې د پاکستان تیز توپچونکی عمر ګل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې روزونکی ټاکلی. عمر ګل تر دې مخکې د لنډ وخت لپاره د افغان لوبډلې د روزنې دنده منلې وه، خو اوس د اوږدمهال لپاره ورسره تړون وشو. عمر ګل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې له افغان لوبډلې سره له لنډمهال دندې وروسته په لیوالتیا د اوږدمهالې دندې مسؤلیت مني. 9.5 کلن عمر ګل د پاکستان لپاره د ټیسټ کرکټ په 40 لوبو کې 103 شپېته وکټې، په 103 ورځنیو لوبو کې 99 وکټې او په 26 ورځو لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. هرات به د 2023 کال د بلبا کوراش سیالۍ کوربه وي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د بلبا کوراش تاسیسي کنفدراسیون په نوبتي کانګرس کې چې د ازبکستان په خوقان ښار کې وشو، په دې ناسته کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د بلبا کوراش ته 2023 کال سیالۍ به د افغانستان په هرات ولایت کې کیږي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې نن د مې په 26 د بلبا کوراش نړیوالې سیالۍ په داسې حال کې په ازبکستان کې پیل شوې چې افغان لوبغاړي پکې ګډون نه لري. د افغانستان د بلبا کوراش لوبډلې که څه هم دې لوبو ته تیاری نیولی وو، خو د ازبکستان هیواد لخوا ویزې ورنکړل شوې چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. او د ریال مادرید روزونکی د اروپا د اتلانو په لیګ کې د تاریخي ریکارډ په لټه کې دی. ریال مادرید د اروپا د اتلانو په لیګ کې د ډېرو بریاو په درلودلو سره پارسن جرمن، چلسی او منچستر سیټی شاته پریښودل او په نیمه پایلو به کې بله لیورپول سره مخ شي. د خبري رسنیو د راپورونو په بنسټ که ریال مادرید دا ځل د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټي، دا به څلورم ځل وي چې یا د لوبډله د روزونکي کارلو انچلوتی په روزنه کې اتلولي ګټي او نوموړی به یو مهم تاریخي ریکارد په خپل نوم ثبت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډيري پیغلي او سوانان له ګډ ژوند به برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د مسلې ته څومره پام شوه په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. تاسو له پیغامونو بام څو پیغامونه راوخلو. خلومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. لشپګم ټولګي پورته د خونځوی یو شمیر جنې زده کوونکې او کورنۍ وای د خونځوی د بند پاتې کېدو دوامي اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د خونځویو دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي، خو وړاندې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل ښار اوسیدونکې او د اتم ټولګي زده کوونکې ده. سادیا وایي دا او یوه بله خور یې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې د زده کړو لرې دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت له زده کړو بې برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکې ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي. که دوی ودان او د غلامي لرې افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانیزي. ښوونکي شته، ښوونځي ودانۍ شته، ماش یونیسف ورکوي. نو بهانې د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به یې څنګه سي. دې وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګیو پورته د ټولګیو زده کوونکې دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت وایي عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږمو ټولګیو پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتونکي دود ډېری پیغلې او سوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړې. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه، په کومو ولایتونو کې اوس هم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي، دا به په دې ریپورت کې واورو.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وایي په ولس کلنۍ کې کوژده شوه، خو واده یې پنځه کاله ځکه وځنډېد چې پلار یې په خاوند لوړ ولور ایښی و. سنوبر وایي خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغانۍ پیدا کړي له وطن نه کلونه مسافر شو. نوموړی چې اوس د دوو اولادونو مور ده وایي د زیات ولور یوه بدی له واده وروسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافرۍ تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو، ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه لسنوبر چې په قوم ترکمنه ده وایي د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خو دا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر 1.5 لک افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او ګاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شوي معلومات کې دا هم ویل شوي چې یوازې ولور شاوخوا 1.5 لک افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخه ولې نه نیول کیږي؟ آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شاهی په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پره په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک په لګیا دي ککه سر د کمشر ده چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعا دغه شی کنټرول کړي، دولت یې کړای شي. که په هغې نه فرض کا دولت یو هغه وکړي، هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټاکي چې دغې نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وایخوسي هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړې. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی دغه سکرونه کړی ول، مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه به چې خپل خور لور او دوله، نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلی ول، هغې نه به یو جدا دویم خط ولیکه. یعنی اول دویم د عمل جمعونه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نور به څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم، دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوي دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم، دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوي چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورت دویم، دریم او څلورم واده مخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلي کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنه کړې.
تاسو پیغامونه تر ورسېدو، تاسو ګڼ پیغامونه مخ تر غلې دي سوې اورو.
سلام زمو زهره ما د ندرلینه می اړیکه د تنول ده. د ندرلی ولسوالی مکتبونه چې دي دا په کلی او پولیسوالی کې دي، او کلی چې دي د کرنیز سمو څخه ډیر لري دي. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلی کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تیر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چیرې په محلي ښوونځي په کرنیز سمو کې جوړ شي، نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سواداره به شي. که چیرې دا نه وي، نو موږ کوچنیان نه شو کولی چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیانو ته ورسو.
محمد
حاجی احمد زیم له خوست ولایت نه خوست ولایت کې بخی د خوراکي توکو نرخونه پورته شوی دی باید اسلامي امارت خوشال ولی د تجدید پام درنه وکړي خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بای رټی ټیکلی چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختلف شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د تړل پات کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو لډلې ځینو ازادي راډیو ته ویل چې د مظاهرې لپاره لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر لاریونوالو ډزې ردوي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند یې اخیسته غندي. پرون ماښام په کابل او مزار کې شاوخوا څلور چاودنې وشوې چې 15 کسان یې وژل او تر دېرشو نورې زیات ټپیان کړل. د کاپیسا ولایت د کوهستان لومړی حصه د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي درې طالبان وژلي، خو د طالبانو چارواکو ویلي په د برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخې خزي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوړي. ورسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان شوزو انجونو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبه په ورځ د کابل ښار لویدیځ یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو شذو له نارینه خپلوانو سره لیدلی او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړې دي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډیره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شذې چې په روغتیايي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نورې او له خلکو سره یې راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، لدې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي. د خبرو لپاره راسره نسایي ولادي متخصصه شهلا نیازی هیله غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایوي رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شذې خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلانیازی، اغلی هیله غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپلې خبرونې ملمنی هیله غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایوي رئیس ده. اغلی غرشین، زه به له تاسو څخه همدا پوښتنه وکړم چې د طالبانو دغه وروستی فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه. اونې کې هلې خدای دل کې چې د ازادۍ رادیو درنه اوریدونکو ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي تاسو د پښتنې په ځواب باید ویم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمنګ یو اسلامي او افغاني مسولیت ته چې خپل کم حجاب چې زمنګ د پاره دی د خود د پاره دی د حجاب مراحت کو او خپل عفت او د خپل عزت په خاطر باندې هغه څه چې زمنګ د دغه د پاره خوارې لري مراحت کو راغلو کم حجاب چې دی ویلې دی دا حجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو خزي زمنګ ټول مراجعین خزي دي ټول مراجعین زمنګ خزي دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ به خپل اماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندوزه ک په دغه ایجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولای چې تماس وکړو ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغه خپل یونیفورم اغوندي نو رغم په دې موارد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په مرکز صحي مرکزونو کې دا شی دا موضوع د سی یاد شوی نه ده چې دای دې مستقیم ام دغه دوستر ګولري او خلاص یو نور باید سر نه تر په خو پوری پټي او مریض ته دغه وړاندې کې خدمات وړاندې چې مخزلا شو ولې کړه سی بیا جبري شي بیا شاید خدمات په وړاندې کول کې ځنی خاندونه رامنځته کی
سونیا بهرام صاحب تاسو ته غرشین صاحب خبري واوریدل دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید شذ حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغه شذ باندې هم چې د ټیپ په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خند سره مخامخ سي تاسو له دوی سره موافق یاست
په پپل کې سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ګران اوریدونکو ته بالکل زه هم موافق یم چې دغه حجاب تبابات کې د بریسي په خصوص په دننه د واردو کې نو به هم کولای شي چې سازمان دوتي په تبابات کې د هغه خدمات چې باید تبابات خاص یو فرم پرسنل اغوندي او د تبابات چې مرجان ته مخکې کوي یا هغه خدمات چې ډاکټران یا قابلان یا هم نرسان د وړاندې کوي حقيقي کولای شي ممانات کوي چې د دوی ایجاب ته تر کوم دي نه اعلان اوازه ده او هم په دې اطلاعات چې په خپله دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط وستر یې باید نمایان وي یا مګن د دې لپاره نور هیڅ د ایجاب باید هغه دې یعنی په ټول اطلاعات دې نشر کړی دي خو په چیرې ده فیلن جبری نه د شوې صرف یو اطلاعي په شکل باندې ده
غشین سپ تاسو کپدی اړه باندې څو خبري وکړي چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هغه خبري چې دوی ویل دي چې دوی په یو لسمه حوزه کې د کابل یو شمیر شذې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره ویلدل ستاسو په نظر دغه شذې څومره له خطر سره مخامخ کوي یعنی د څومره بیره او هراس خبروي په وټولنه کې چې یو شته حتی د دغه بیره څخه چې څوک په ما پسې زما کور به معلوموي د باندې نسره وتلای د بیره څخه
ولا دا خو یو ماده سی و موضوع ده چې خو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځیدل شاید مونږ ځینې د څه خويندې ولرو چې هغه په کور کې نارینه ونه لري چې د بیرون نه د دیو ته د تک په خاطر باندې یا صحی مرکزونو ته د تک په خاطر یا دغه مسایلو د حال په خاطر باندې د مجبوریږي چې خپل وزي بیرون ته خپل کار وکړي دغه به یو ایرایا یو ډار رامنځته کی چې خزی به همیش په دې ایره کې چې څوک به مونږ پسې هي او څوک به مونږ تعقیبوي ولې ترکه مزه چې باید یو دا چې د امارات دولت هم دا موضوع لکه څنګه چې بهرام سی ویلا د یو اطلاعي په شکل باندې خبره کړې ده تر اوسه پورې خو په دا کومو ادارو کې چې من کار کوم یا په کومو کلینیکونو کې چې من کار کوم اطلاعي خبره شوې ده ولې دا چې ممانعت دغه موضوع وشي دا تر اوسه پورې موږ په برخه کې نه دی شوی ولې دغه برخورد چې شوی دی حتمی هغه خويندې یا هغه مایندې چې موږ وی شاید کوم د سیو د امر بالمعروف ته مخصوص ټیم سره به مخشوي کنه به مخشوي د مورد باندې اضافه نور څه نشم ویل دا امر بالمعروف خپل مخصوص یو فورم ټاکلې ده او هغه خپل کارتونه او خپل اسناد لري چې د خلکو سره دغه کیده په دغه حالات کې د دوی د خپلوان سره یا د دوی د تر خلکو سره وي. ولې زما هم لمړی ځل دی چې د تاسو نه اورم چې په یولسم اوزه کې ځکه په یولسم اوزه کې زما کور هم دی
بلې مننه آغلی غرشین. شهلا نیازی صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ډاکټر صاحب، که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې ډاکټرانو ته یا د طب د کارکوونکو په دغه سکتور کې چې ښځې کار کوي، د طالبانو نوی فرمان څومره دوی له خنډ سره مخامخ کولای سي؟
بله، دا فرمان خو دې صادر کړی ده، مګر تر اوسه پورې کوم خنډ موږ پکې نه وینو.
بله،
کوم خنډ موږ ته تر اوسه نه ده پیښ کړی.
بله، دوی خو داسې ویلي دي چې دغه به دوی جبري کې او که څوک دغه عملي نه کې په همدغه اعلامیه کې راغلي دي چې اول به د دوی ښځې کور معلوم کړي، ورپسې به د دوی خلک د ښځو کورونه به معلوموي، بیا چې کورونه یې معلوم کړه بیا به د نارینه خپلوانو سره ویني، بیا به نارینه خپلوان و حوزې ته غواړي او احضاري ژبه او حتی حبس کولای سي، یعنی قید پر راوتلای سي.
زه فکر کوم چې داسې فرمان که داسې دی امر بالمعروف دا رقم هغه وکړي، هغه کوم څو نفره چې دلته په دې هغه کې تعلیم یافته او د خلکو خدمتګزاران پاتې دي، هغوی به خپل وطن پرېږدي ولاړ به شي، بیخي به مونږ خلک له دننه بترسي. مګر داسې یو څو ورځې وړاندې په فکر کوم چې په فیسبوک یو اطلاعیه خپره شوې وه او خپره ده، د امر بالمعروف رئیس ویلي وو چې مونږ مقصد دا نه ده چې دوی صرف سترګې راښکاره شي او صرف هغه سي، ګر چې په مکتوبي شکل خمدا شوې دي، مګر دوی بیرته اوس نه پوهېږم چې داسې یو هغه کړی و چې صرف مقصد مونږ دی داسې یو آزاده شی وغوندي، وګدو غوندي، هر رنګ سیږي اپارون که خو بیر دینه موږ خپل مسلمانانی خپل حجاب خپل مراته، مګر دا یو شی جبري سي فکر کوم او دا رقم سختګيري سي، نو دا به ډیر ستونزمن دی.
ډاکټر صاحب، زه به تاسو ته د دغه اعلامیه څخه چې طالبانو ورکړې ده په دغه کې به زه تاسو ته یوه ماده ووایم. په دغه ماده کې ویل سوي دي چې هغه ښځې چې زړې یا وړې نه وي لنا محرم و نارینه و سره مخامخ کېدو پر مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، یعنی یوازې د سترګو ویل سوي دي چې بیا وروسته د خلکو فشار، د امریکا دولت هم پر دې باندې خبرې وکړې، ملګرو ملتونو هم پر دې باندې خبرې وکړې، افغانانو هم ډېر عکس العمل وښود چې بیا وروسته کېدای سي طالبانو ځینې تشریحات ورکړي وي چې د دوی هدف دا و یا هغه و. اما دغه اعلامیه اوس هم دوی بیرته نه ده اخیستې، دوی نه دي ویلي چې موږ به خلک نه پازابو، موږ به د ښځو شانه نیسو، موږ به د ښځو کورونه نه معلوموو او خلک به نه بندیان کیږي، یعنی دا خبره بیرته نه ده اخیستې. چې ډیری افغانان وایي چې همدغه نقطه د دې اعلامیه د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او دوی بیره لري چې ښځې به په یو نه بل شکل باندې هدف ګرځي، د ښځو د بیرولو او د هراس کولو پیښې به زیاتې سي. د طب په برخه کې ښځې څومره اندېښمنې دي، ځکه چې دا یوه داسې برخه ده چې ټول هیواد ورته اړتیا لري.
زما په فکر یو طب په بخش کې نه، په ډېرو برخو، یعنې درته وایم په کلي ډول ښځې په هر بخش کې ضرورت شته ده، په هر بخش کې د هغوی سي، یعنې یوه ټولنه بدون له ښځې هېڅ ده. داسې طالبان دا مفکوره لري، هغه نه پوهېږم، نو انشاءالله که ورو ورو اصلاح سي ښه خبر وي. مګر د طب په بخش کې هېڅ امکان نه، همدا اوس د مونږ ښځینه قابله صاحبانې، ډاکټر صاحبانې، دې سي اعصاب آرام نه وي، دې سي کور له کور راوځي، په ویره راوځي، یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې، که دوی دا قانون خپل هغه کې تطبیق کړي، واقعا همدا رقم کور په کور ښځې تعقیب کړي، وختاریه ورکړي، ټول کور ښځې به په کور کې کښېني، ویرزه دی نه سي، مونږ فامیلي، مونږ کورنۍ، مونږ سره په جنجال سي، مونږ به په کور کښې هېڅ به نه کوو. مګر دا قانون هېڅ د تطبیق وړ نه ده، خاصتا د طب په بخش کې نه کېږي، ځکه مونږ ډاکټر صاحبان یو، مونږ یو کمپلیکس کار کوو، امکان لري یو مریض داسې یو ناروغان مونږ ته راځي چې هغه ته مونږ د څو بخشو کښې، مونږ خو د ښځینه ډاکترانې په ټول بخشو کښې نه ده لرو، مونږ جړی عمومي کښې نه لرو ډېر ډاکټر صاحبانې، مونږ یورولوژي بخش کښې ډاکټر صاحبان نه لرو، مونږ قلبي بخش کښې نه لرو، مونږ مجبور یو نارینه له هغې مریض دپاره راوغواړو. نو دا خو نه کېږي چې مونږ به خپل مخ نیسو، مخ به خپل پټو او ډاکټر صاحب ته به وایو چې مریض هغه لري، دا مشکل لري، دې مشکل حل کړه. دا قطعا د تطبیق وړ نه ده، او زه هېڅ موافقه په دې مادې سره قطعا موافقه نه یم طب په بخش کښې، او ډېرې نورې یا هغه په تعلیم و تربیه په بخش کښې
تعلیم او تربیه باش کیم کنه معلم څه خون کې دي خون کې یعنی ټول خون کې نشي کولای چې ټول یو مکتب ده د نارینه هم ده اوس موږ د نارینه خون کې ډیر کم دي تعداد کم ده مګر ښځینه ډیر دي نو دا خو نه کېږي چې یو معلم سره یو ښځینه خون کې دغه لاړ شي په یو ټولګي کې درس ورکړي هغه خپل مخ پټ کړي د هلکانو ته درس ورکړي مخ پټ کړي هغه درس ورکړي دا خو هیڅ امکان نه لري.
اغلې بهرام له تاسو به همدغه ورته پوښتنه وکم، تاسو ته ډاکټر صاحب نیازی خبره واورېدل، دوی ویل چې دغه امکان نه لري چې ډاکټران یې مخ پټ کړي او بیا د نورو همکارانو سره هم د یو مریض تداوی وکړي. ستاسو په نظر د مثال په توګه د انستیزیا په برخه کې تاسو یو نارینه ډاکټر ته اړتیا لري یا نارینه کارکونکي ته چې هغه باید راسي وشځنه مریضانو تداوی وکړي، دغه مریض که خپل مخ پټ نه کړای سي هغه سلکه طالبانو چې ورته ویل دي، ستاسو په نظر دغه څومره خنډ رامنځته کولای سي د مریضانو په برخه کې یوازې دغه نه چې د ډاکټرانو؟
بالکل زه موافق یم د اغلې نیازی صاحب سره. زه به یو لنډ مثال درته ورکړم. په نسایي ولادي څانګه کې فارمسول یو مریض ده سزارین ته یا هم په ماشوم باندې چې کله د عملیاتېږي نو دې ته باید د بیهوشي یا انستیزیولوژ ډاکټر راشي. ښځینه انستیزیولوژ یې په سلو کې که یو نفر موږ ولرو نو ټول د کور طبقه ده، نو په دې حالت کې ضرورت ده چې موږ مور له لاسه ورکړو یا هم ماشوم له لاسه ورکړو، کېدای شي دواړه هم زمان له لاسه ورکړو، ضرورت لرو چې انستیزیولوژ باید راشي. او انستیزیا ممکن سپاینل وي یا جنرال وي، نو مجبوره چې حتی د مور د ملا قسمت سپاینل قسمت د ملا کې دې ته انستیزی ورکړل شي. نو چېرته چې د دنیوي نظام یا هم د اسلامي امارت اطلاعي چې دا پخ شوي دي هغه اجاب بیا نه شو کولی دلته مراعت کړو. تر فی الحال موږ زه فعلاً چې فرحاله قبله یم دلته زمونږ په روغتون کې څرنګه چې فعالیت موږ وخت درلودو هماغسې اوس هم فعالیت درلود، نه په حجاب کې څه مشکل موږ ته پیدا شوی نه ستونزه. الله را د اسلامي امارت څخه موږ ته د لوړ پوړي مقام څخه راغلي دي، موږ تشویق شوي یاسو چې په دې شرایطو کې تاسو خدمات کوئ او همچنان د خپلو هېوادوالو ته په خدمت کې یاسئ ډېر موږ وینازولو. مګر هم دغه اطلاعات چې تر فعلاً ده عملي شوی نه ده، تر کوم ساحه کې چې زه اوسم یا تر کومه زه معلومات لرم، فقط یو د اطلاعي په بش کې ده. څرنګه چې اغلې نیازی صاحب او اغلې غرشین صاحب وویلي زه هم سره موافق یم، تبابت کې نه بلکې نورو بخشو کې هم دغه اجاب مراد کول د اسلام له نظره او همدارقم د اسلام د احکامو قبولول د انسان په خپل لاس کې دي. که چېرته امارت اسلامي دا په زور باندې وکړي چې کورونه شناسایي کې بله خراب بیا به څو درې دغه ورونه یا هم هغه محرم چې په کور کې وي هغه به وخل کېږي یا پلار یا خاوند یا همداسې نور د کور عذاب نارینه، نو دا به بیا د ظلم په شکل وي. او اسلام هیڅ وخت داسې حکم نه دی کړی چې ته اسلامي نظام یا هم اسلامي احکام چې دي دا ته په ظلم او په جبر او زور باندې ته په اشخاصو باندې تطبیق کړي. دوی اطلاعیه ما په نظر ورکړی ده که څوک یې عملي کړي او ښه طرفه که عملي نه کړي دوی کېدای شي چې یا د خپله خبره خبر ته واخلي او یا هم امکان لري چې دوی بیا دغه څه چې په تیوري شکل ویلي دا په عملي شکل باندې هم عملي کړي، مګر تر فی الحال دوی د عملي په شکل باندې ما هیڅ کوم عمل نه دی لیدلی او موږ خپل سمته یې فعالیتونه لکه مخکې غوندې ترسره کولی شو. که چېرته دوی جبران په شفاخانو باندې یا هم طبي پرسونل باندې دا جبري کړي بیا به د تبابت بخش کارمندان ډېر زړه سور شي د خپل کار کولو نه، لکه د نورو بخشونه مخکې تقریبا 50-60% ښځینه وو په خپله په بیروني کارو کې سهم درلودو یعنی فعالیت درلودو بدون د کور فعالیتونه بیروني وظیفې درلودلې په مختلفو بخشو کې چې فی الحال د ټولو بخشو حساب شوي دي. حتی مکاتب شاگردان چول هغوی درسونه حساب شو، فقط دغه تبابت بخشه چې هغه کې هم ډېرې ستونزې موجود دي، هم د پرسنل د کمبود له وجې، هم د اقتصادي مشکلات، ترانسپورت مشکلات. فعل حال چې یو د نفر مشکل نو هغه هم یو مشکل د تیوري په شکل فعلاً ذهنیت د ټولو طبي پرسنلان د پرسنلانو یو اختلاط ذهني ورته پیدا کړی ده چې خدای وکړي په دې هیله چې د تصدیق دورې ته یا هم د عملي په طور باندې جبري په شکل باندې خلکو باندې تطبیق نه شي. مګر همدا چې بیرون ساحه کې باید موږ شکر الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي خپل خپل اجاب مراسم کوي او که چېرته څه د اجابه مرات نه کړي نو دا د ظلم په شکل باندې نه کېږي. اسلام هم همدا ویلي چې ته ورته هدایت وکړه که قبوی منل خو ښه ترته کوي نه منل ته په جبرن هغه باندې نه شي کولی اسلام ومنل.
غرشین صاحب تاسې که لطفا په دې اړه باندې زموږ هغو اورېدونکو ته چې د انستیزیا په برخه کې معلومات نه لري دغه ورته که تشریح کړئ چې دغه څه معنا لري او په افغانستان کې په دغه برخه کې څومره طبي کارکوونکي چې ښځینه دي د هغو څومره ستاسو په نظر باندې کمښت دی؟
ډېره زیاته مننه. د انستیزیا په برخه کې باید ووایو چې انستیزیا یا انستیزي هغه رشته ده یا هغه بخش د طبابت دی چې د عملیات په وخت کې د مریض لپاره پکارېږي او هغه د بیهوشۍ سبب ګرځي، یعنی د مریض د درد نه د درد د احساس د لرې کولو په خاطر باندې او د پروسیجر د آرام او راحت انجام د اجرا کولو په خاطر باندې دا کیږي چې موږ په نسایي ولادي بخش کې بخصوص د سزارین په وخت کې د برخه کې د تدیر د غلرو دا یو برخه د سزارین ده، یعنی سزارین شروع کیږي د انستیزیانه چې ترڅو یو مریض انستیزي وانخلي موږ نشو کولای چې هیڅ نوا جراحي عمل یا هیڅ نوا جراحي عمل ته یو متخصص اقدام وکړي. موږ د انستیزي په برخه کې خزینه کارکوونکي لرو، ول متاسفانه په هغه کچه باندې ډېرې خزینه کارکوونکي موږ نه لرو چې هغه په ټولو نسایي ولادي شفاخانو کې یا مترنتي شفاخانو کې په جراحي په بخش کار وکړي او دوی وکولای شي چې دلته مریضانو ته خدمات وړاندې کړي. په همدې خاطر باندې زموږ په اکثریت ولایاتو کې موږ زنانه یا ښځینه انستیزي لوګانې یا انستیزستانې نه لرو او هلته اکثر انستیزي د زموږ نارینه او ورونو د خوانه اجرا کیږي چې دا یو مشکل دی، ډېر غټ مشکل دی، ځکه ډېر کمې خویندې زموږ حاضرېږي دې ته چې د لرې پرتو سیمو نه غیرې شي دلته انستیزي ووایي. په کابل کې زموږ یوازې انستیزي په یو غازنفر انستیتوت کې یو برخه لرو او چې یا د طبي پانتون په کوم یو برخه لرو ډېره کمه، نو د دې په خاطر باندې دلته د خزینه برخه کې موږ ستونزې لرو واقعا، ځکه د نسایي ولادي کې سونه زموږ د قابلګۍ د نظره میندې دي چې 10% زیاتې میندې شاید تر 40% پورې میندې دي ته ضرورت پیدا کړي چې هغې د سزارین عملیه یا نورې د ولادت نه وروسته عملیه دي. یوازې سزارین نه ویو، مور نارمل ولادت په کور کې ته ولی خوندیزی پیدا کوي، رحمیاتون پاتې کیږي یا رحم غټ پاتې کیږي نه جمعیږي، د هغې د نجات لپاره موږ دغه کو د سزارین اجرا کیږي، د متخصصین د خوانه استریکتومي کیږي، شاید لایګیشن وشي، دا هغه څه دي چې دوی ټول انستیزي ته ضرورت لري. یعنی هر هغه جراحي عملیه چې په یو مور باندې اجرا کیږي بدون د انستیزي نو کنه هیڅ امکان نه لري.
بله، او ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې باید نورې ښځینه کارکوونکې هم وروزل سي په دغو برخو کې؟
مننه. زه به یو شی ویم چې اول خو علم په ښځه او نر باندې فرض دی، دا هغه څه دي چې په قرآن کې ویل شوي دي او معتبر حدیثونه بیان شوي دي. دویمه موضوع دا ده که چېرته زموږ د مکتبونو دروازې تړلې پاتې شي نو آیا زموږ په دې رشته پرسونل کې تغییرات نه راځي؟ طبعا تقاعد ته سوتیږو، طبعا انسانان یو، مریضی لرو، مثلا مړینه لرو، شاید موږ یو سی پرسونل خدای نه خواسته د لاسه ورکو، کمبود راځي. په دې معنا نه ده ولې موږ بیرته دې ته باید بکاپ ولرو، بیرته دې ته باید شاته څوک ولرو چې هغه مخې ته راشي او د تشو خلکو ځای نه ډکي. نو جدي خواست، یعنی د یوې قابلې په صفت زما درخواست هم دا ده چې د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ وکولای شو په طبي برخه کې او په نورو برخه کې چې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا ده هغه وروزو او په راتلونکي کلونو کې د کمبود سره مخامخ نشو. موږ باید د نن ورځې فکر د نن ورځې د پاره ونه لرو، موږ باید د خپل راتلونکي څو کلونو لپاره فکر ولرو چې موږ اوس مثال په ډول زه درته وایم، اوس موږ په افغانستان کې څومره قابلې لرو. که موږ د مکتبونو 12 دروازې وتړو او بیا موږ قابلې په پروګرام کې ونه نیسو، شاید 2 کاله پس موږ ډېر زیات، یعنی اضافه د 50% نه شاید د قابلو د مشکلات سره مخامخ شو. په همدغه شکل زنانه نرس یا ښځینه نرس په افغانستان کې آلریډي کم دي او موږ اوس په همدې باندې د نرسانو قابلو شورا فوکس یې په همدې دی، د وزارت سیاد امیر صاحب خبرې کړي دي خلکو سره چې موږ زنانه نرسینګ ډېر کړو، که د مکتب دروازه خلاصه نه وي موږ خو یو بېسواده نفر نه شو کولای چې په نرسینګو کې تربیه کړو.
او هغه بیا یو روختون ته د یو مریض مراقبت لپاره ولې نو دا ډیره اړینه ده او دا د یو مسلکی فرد په حساب باندې یا د یوې خور په صفت یا د یوې ښځې په صفت زما درخواست دا دی چې زموږ جونو ته باید د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ د راتلونکو کلونو دپاره وکولی شو خپله سرمایه ګذاري وکړو او د راتلونکو دپاره خپل مسلکي نفر ولرو، بخصوص په هغه رشتو کې چې ډېره اړتیا ده ورته. د مثال په ډول درته وایم، په طبي برخه کې نسایي ولادي ته، نرسنګ ته، قابلګۍ ته، انستیزي ته، فیزیوتراپی برخه ته، حتی د داخله برخه کې نور باید موږ زنانه ډاکټرانو ولرو، په جراحي کې باید ولرو، په قلبي وایي کې باید ولرو، په اورتوپیډي کې باید ولرو، ځکه یوه خزم ټکر کوي هغه د اډوکې د ماتېدو سره مخامخ کیږي، یوه خزم قلبي تکلیف پیدا کوي. دا هغه څه دي چې دا باید آئندې ته، باید د نن نه باید د آئندې لپاره پلان ونیول شي.
غلی نیازی، تاسو خبرې واورېدلې، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څومره مهمه ده چې باید د افغانانو لپاره د دوی په ژوند کې اسانتیاوي برابرې کړي د دې پر ځای چې پر ښځو باندې محدودیتونه ولګوي؟
زما په نظر باندې یو دا مهمه نه ده چې دوی صرف د حجاب شا ونیسي. حجاب صحیح ده، حجاب مراتی، حجاب بخشی شه سویل سی اسلام کې اومه موږ خپل مسلمانان تر دې مخکې موږ ټول به حجاب وو، موږ هیڅ یو دلته به حجاب سوګ نه وو. او تر اخین د مخه ډیر نور ستونزې دي چې هغه باید حل شي، ډیر نور ستونزې دي هغه ته باید دی پام دې ختم ټکی کې دي، هغه ستونزې باید حل شي. لاغه جملې له ډیر مهمترین انداده خوندي پرانستل دي. منګا جونې باید نور په کور کې نه ني، دا خو ورځ منګا د خپل تیرسيوي پرسونل صدا په ټهر بخش کې کا ډاکټر دا قابلیت صاحب دا کانر دا کانسیولوګ دا کب دا ټول منګا ورځ دی د ځکه چې څنګه ویلي د تقاوتی کې دی ناروغي لري، دی موږ ټول مدینه لرو، نو دا به موږ جيبه سوب نيسي. داسې د مفتوخانزي دروازې تړلي، خیر موږ مدام احتیاج دی ګاونډي ویوادو ته، تر قیامت به موږ احتیاج یو. هاي خپل به موږ به هیڅ پرمختګ نه لرو، موږ به مدام شاته پاتې یو. نور دی به تويختي، نور دی به تويختي، نور دا مفکوره به دی له خپل ذهن لري کی نور هر شي هر څه دی له هر څه د مخه دی به دی جنوکی دی خوانزي دروازې دی جنوکی په مخلاص کی او تر توجه دی خو کیفیت ته وکي د خوانزي دی تعلیم او تربیه په کیفیت باندې دی توجه وکي. دا ډیر مهم دی. اقتصاد بخش کې د کوشش وکي، خیر اقتصاد کړي دا شی وکي، فکر کوم چې ټول خلک به دی خپل کی، ټول خلک به دی عملاتړي ووسی. کبه که هر کم جامع جهانی کامډیکا که هر سوګي که په دې هر څه بنیز لګي، دې خپل خلک خواته ولري. کله چې خلکو یو دولت خواته ودرې، هغه هر مشکل حل ستوند ټول په اسانۍ سره هغه کې. مګر دا چې په دې رقم جبري قانونونه، دا رقم سختګيري چې دی خاصو په مقابل کې کوي، دا ورو دې خلک خپل ځان لري کوي. دا ډیر ستونزمن ده ټول هیوادوال ته، خصوصا خدینه طبقه ته ډیر ستونزمن ده.
ډیر مننه ډاکټر صاحب نیازی. اوریدونکو، د مخکښ شذ خبرونه تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې لمر سره هیله غرشین، سونیا بهرام او شهلا نیازی صاحب خبري وکړلې. د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.